امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورت هم اوریدلی سي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په مشرۍ ائتلاف غړو ته خبرداري ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په دوامدار ماتې باندې تمرکز وکړي دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته وړاندې کړي
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز رپورټونه وایي چې په سوریه کې د امریکا په هوایی بمباریو کې د روسیې یو شمیر نظامی قراردادیان وژل شوي دي د اردن پاچا عبدالله وایي چې نن ورځ په اردن کې د سوریې د مهاجرو د موجودیت له کبله د محلي خلکو ژوند د سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی دی او د امریکا د ملي امنیت رئیس وایي چې د شمالي کوریا د عامې تباهۍ وسلې هم امریکا او هم متحدینو ته په نږدې آینده کې جدي خطر دی او دا د اوس پوره خبرونه اورول کیږي په روسیې کې مطبوعاتو ویلي دي چې په سوریه کې د امریکا په هوایی بمباریو کې یو نامعلوم شمار د روسیې نظامی قراردادیان وژل شوي دي دغه مطبوعات وایي چې دا کار به د روسیې او د امریکا روابط لا پسې خراب کاندي د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نتاق دیمیتری پایسکوف د دې پوښتنې په جواب کې چې د دوشنبه په ورځ د امریکا او د روسیې د جمهور رئیسانو په ټلیفون خبر کې دغه مسله هم یاد شوې او کنه ویلي دي چې سوریه په مسلې بحث نه ده شوی لکن د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس وایي چې روسیه امریکا ته ویلي وو چې په سوریه کې په هغه سیمه کې چې امریکا پرې بمباری کوي روسان نشته دي د اردن پاچا عبدالله وایي چې نن ورځ په اردن کې د سوریې د زیات شمیر مهاجرو د موجودیت له کبله د محلي خلکو ژوند د مشکلاتو سره مخامخ شوی دی د ښاغلي عبدالله دغه خبرې روسیې ته د سفر نه مخکې د هغه ملک د ټاس د خبري اژانس سره په خپل مرکې کې کړي دي د اردن پاچا عبدالله د هغو هڅو ستاینه وکړه چې اردن او روسیې په شریکه د سوریې په جنوب کې د ثبات د ټینګولو لپاره کړي دي پاچا عبدالله ویلی دی چې اردن د سوریې د مهاجرو درون بار اوچت کړ او اوس د دې هیله لري چې نړۍ به د دغو کړېدونو مهاجرو غم هم وخوري د امریکا د ملي امنیت رئیس ډان کوټس پرون د سنا په مجلس کې د استخباراتو د چارو د کمیټې غړو ته ویلی دی چې د شمالي کوریا د عامې تباهۍ وسلې هم امریکا او هم متحدینو ته په نږدې آینده کې جدي خطر دی هغه وایي چې د بالستیکي توغندیو د امتحان نه علاوه شمالي کوریا دغو توغندیو ته د اتومي کوپړیو شمار هم زیاتوي هغه د کوټس دا هم ویلي دي چې شمالي کوریا به د کیمیاوي او بیولوژیکي وسلو جوړولو ته دوام ورکړي له بلې خوا ښاغلي کوټس د سنا په مجلس کې په خپل استماعي غونډه کې د دې خبرداري هم ورکړې چې روسیه نیت لري چې په امریکا کې د نومبر د میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې هم مداخله وکړي هغه فلسطیني تنکی پیغلې ته چې د اسرایلو په دوه عسکرو د حمله د الزام له کبله محاکمه کیږي د نړیوالو توجه زیاته شوې ده مګر د اسرایلو د نظامی محکمې قاضي امر کړی دی چې د دغې محکمې جریان د سیلی او پټوي دغه تنکی پیغله هیده اهید تامیمی چې په زندان کې په تیره میاشت کې 19 کلنه شوله او کله چې محکمې ته حاضر شوه نو تازه او ډاډه ښکارېده کله چې سارنوال په محکمې کې په هغې باندې د 12 الزامونو په اساس قضیه بیان کړه نو محکمه تر بلې میاشتې پورې وځنډول شوه که چېرې په هغې دغه جرم ثابت شي نو ممکن هغه به په کلونو کلونو په زندان کې پاتې شي په یوه نوي رپورټ کې ویل شوي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو عسکر به په 12 میاشتو کې په هغې سیمې کې محلي انتخاباتو ته لاره هواره کړي د اوکراین لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کورټ والکر څو میاشتې مخکې د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتونکو عسکرو د ځای په ځای کولو پیشنهاد کړی دی د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د هغه وخت نه وایي چې ممکن هغه په ډیر کم شمار کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتونکو عسکرو د ځای په ځای کولو موافقه وکړي.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د هرات ولایت په مرکز او څوارلس ولسوالیو کې ماینونه او د جنگ د میدانونو څخه د نه چاودیدونکو انفجاري موادو ټوټې په کامل ډول پاکې سوي. د افغانستان په لویدیځ کې د ماین پاکۍ د دفتر مسؤلین چې د هیلوترس په نامه یادیږي وایي چې په دې وروستیو کې تر 4.5 میلیونو زیات ماینونه یوازې د هرات په ولایت کې کشف او خونسا سوي دي چې د دې ولایت د خلکو ژوند یې د ګواښ سره مخامخ کړی و. د دری خپرونې همکار خلیل نورزایی رپورټ رالېږلی دی چې پښتو متن یې تاسو ته در اورو. د سه شنبې په ورځ د هرات ولایت د جنګ د وختونو ماینونو څخه پاک سوی. د افغانستان په لویدیځ کې د ماین پاکۍ د دفتر مسؤلین چې د هیلوترس په نامه یادیږي وایي چې په دې وروستیو کې تر 4.5 میلیونو زیات ماینونه یوازې د هرات په ولایت کې کشف او خونسا سوي چې د دې ولایت د خلکو ژوند یې د ګواښ سره مخامخ کړی و. د یوې غونډې په ترڅ کې محلي مقاماتو د دې کار سند وسپاره. رحمت الله رحمت د هرات ولایت د هیلوترس په نامه د ماین پاکۍ مسؤل وایي چې د ګلران او شینډن په ولسوالیو کې اوس هم د ناامنۍ له امله د ماین پاکولو کسان نسي کولی چې دا سیمې د ماینونو څخه پاک کړي.
ز جمله 16 واحد اداري کې در تشکیل ولایت هرات است تا حال تانسته که 14 ولسوالی از ایره کاملا به شمول شهر هرات به دولت افغانستان رسما تسلیم کنه.
د هرات د ولایت د شاروالۍ معاون محمد ناصر حافظي وایي د هرات ولایت په مختلفو سیمو کې خلکو ته د پخوا په نسبت د ښار په پرمختګ کې اطمینان حاصل سوی.
نسیم بعد از سروی ساعت که تقریبا 54 میلیون یا بیشتر از ساعت مین سروی شده بوده و پاکسازی کنه و امروز شاید تسلیم دهی از وست.
در سروی لمخی چی در دیسی مصخه نن تلور 500 میلیون ماینون پاکس و در تسلیم دو شهیدانیو. د 2008 میلادي کال څخه تر اوسه د ماین پاکۍ موسسې هیلو ترست د هرات ولایت د څوارلس ولسوالیو څخه په میلیونو ماینونه او هغه انفجاري مواد چې چاودیدلې نوي سیمه پاکه کړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا په مشرۍ ائتلاف غړو ته خبرداری ورکړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې په دوامداره ماته باندې تمرکز وکړي، که څه هم افراطیان په عمومي توګه له هغو سیمو څخه ایستل سوي دي چې یو وخت په عراق او سوریه کې د دوی په لاس کې وه. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن پرون د سه شنبې په ورځ په کویت کې په کانفرانس کې د ائتلاف غړو ته وینا وکړه. د امریکا متحده ایالاتو د 2014 کال په آخر کې دغه ائتلاف جوړ کړ چې د اسلامي دولت په ضد اقدام وکړي. ټیلرسن ویلي د اسلامي دولت ډلې د افغانستان، فلیپین، لیبیا او لویدیځې افریقا په شان ملکونه هدف دي او کوشش کوي هلته ځان مضبوط او پټ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن له متحدینو نه وغوښتل چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنگ ته دوام ورکړي، ځکه چې دوی لا تر اوسه ماتې نه ده خوړلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
They reaffirm our common determination to continue our efforts until we have achieved the full and enduring defeat of ISIS.
دوی زمنګ په اراده باندې اټینګار وکړ چې موږ خپل کوښښونه ته تر هغه پورې دوام ورکوو تر څو چې موږ د اسلامي دولت ډلې ته بشپړ او دوامدار ماتې نه وي ورکړي او د دغه ائتلاف د راتلونکي رول او د خپل دوامدار همکارۍ د کوښښونو په باره کې نظر ورکړو. ټیلرسن د سوری د هغو سیمو لپاره 2 میلیونه ډالر نوی مرسته اعلان کړه چې نوی آزاد شوي دي. د پرون ناوخته د مرسته ورکوونکو په هغه کانفرانس کې ګډون وکړ چې په عراق کې د سیمو د بیا آبادولو لپاره جوړ شوی و. ټیلرسن د 5 هیوادونو په سفر وتلی دی چې په مصر کې پیل شو، په ترکیې، اردن او لبنان کې تم کېدل شامل دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لویو لارو، پلونو، بندرونو، هوایی ډګرونو او نورو زیربناوو د جوړولو او بیا رغولو د یو مهم پلان جزئیات خپاره کړي دي. ولسمشر ټرمپ له کانګرس څخه غوښتي دي چې د راتلونکو لسو کلونو لپاره د بنسټیزو پروژو د بشپړولو په خاطر د 200 میلیارډو ډالرو بودیجه تصویب کړي. په دې باره کې پام وکړي د امریکا ژغ د خبریالي زلی تاهوک د رپورټ پښتو ژباړې ته.
دا امریکا په زړه شوی زیربنا کې خواله راوستل د ټرم د کمپاین یو مهمه ژمنه وه. د دوشنبې په ورځ هغه د یو داسې پلان په اړه اعلان وکړ چې د امریکا په تاریخ کې به پر زیربنایي چارو د تر ټولو لویه پانګونه وهڅوي.
د دغه لایحې په نتیجه کې به له 1.5 تر 1.5 تریلیون ډالرو پانګه وشي. مونږ به د شخصي سکتور سره په مشترکو پروژو کار وکړو. دا پلان به د پروژو د منظورۍ موده له 100 کلونو څخه 2 او حتی 1 کال ته راټیټ کړي.
ځینو شنونکو دا ښاغلي ټرمپ ترا غیر واقعنانه بللې ده.
که
په دې اړه له یو اقتصاد پوه او یا له هغه چا چې پر ریاضي باندې پوهیږي پوښتنه وکړئ، نو به ووایي چې دا یوازې یو خیال دی.
راین کالنز چې د امریکایي پرمختګ په څېړنیز مرکز کې یو شنونکی دی، وایي دا زیربنا په اړه د ټرمپ پلان ستونزې لري، ځکه چې د هغه په مالي اصلاحاتو کې د زیربنایي پروژو کمول شامل دي. هغه وایي چې خصوصي پانګه اچونکي به یوازې هغو پروژو ته پیسې ورکړي چې زیاته ګټه ولري.
نو د دې معنا دا ده چې د سړکونو په حق العبور کې به زیاتوالی راشي او هغه کسان به زیاتې پیسې ورکړي چې دغه سړکونه کاروي. دغه ټول شیان به له پانګه اچونکو سره مرسته وکړي.
کالینز وایي چې په ځینو ایالتونو کې د لویو لارو د خصوصي کولو له امله همدا اوس په حق العبور کې زیاتوالی راغلی دی چې خلک یې د ورکول وس نه لري. کایلتونه دې ته اړ شي چې د زیربنایي چارو لپاره پیسې ورکړي، نو هغوی به آخر د اوسیدونکو مالیې زیاتې کړي. دا کانګرس دیموکراتو غړو هم دغه وړاندیز رد کړی او وایي چې دا به لوی شرکتونه لا شتمن کړي چې له امله به یې خلک زیاته مالیه ورکړي. هغوی د عامه زیربنایي چارو لپاره د 1 ټریلیون ډالرو د لګولو پلوي کړی چې د امریکا د بودیجوي خسارې د لا زیاتوالي معنی لري. دا زیربنا پاړه د ولسمشر ټرمپ پلان د 4.4 ټریلیون ډالرو بودیجوي پلان یو برخه ده چې دا هم د امریکا خساره زیاتوي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان پاړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن رپورت. په کندوز کې د غیر رسمي مدرسو شمیر زیات شوی او د معارف ریاست هم پر دغو غیر رسمي مدرسو واک نه لري. نور تفصیل په رپورت کې وو.
په کندوز کې 10 مدرسې د معارف وزارت لخوا جوړې شوې چې اوس مهال یو مدرسه بند ده، خو هغه مدرسې چې هر چا په خپل سر جوړې کړې شمیرې زیات دي. د معارف ریاست مسولین وایي چې دوی اوس هڅه کوي دغه مدرسې رجستر کړي، خو د ځینو مدرسو مسولین وایي چې دوی له دولتي ادارو څخه مرسته نه غواړي. د قندوز د معارف د اسلامي تعلیماتو مسؤول مولوی فیض الله ایماق وایي چې دوی له دولتي مدرسو څخه هر میاشت نظارت کوي، خو د غیر رسمي مدرسو شمیر له حده اوښتې دی. په قندوز کې 10 مدرسې او دارالحفاظونه موجود دي چې یوه مدرسه یې بنده ده او پاتې فعال دي. هر میاشت په ولسوالیو کې د معارف مسؤولین دغه مدرسې ګوري او د مشکلاتو په اړه یې تصمیم نیول کیږي. هغه وایي دوی هڅه کوي چې دغه مدرسې رجستر کړي او که چیرته د دغو مدرسو خلک نه غواړي چې رجستر کړي، نو بیا به یې بندې کړي. د هغو مدرسو شمیر له حده زیات دی چې له دولت سره رجستر نه دي. په دې ورځو کې هڅه کوو چې دغه مدرسې رجستر کړو او هغه څوک چې خپله مدرسه نه رجستر کوي او په خپل سرکار کوي په قانوني شکل به یې بندي کړو. مولوی فیض الله وایي که مدرسې رجستر نشي د دوی لپاره یې کنټرول ګران دی، خو هغه مدرسې چې د معرف له ریاست سره رجستر نه دي هر څوک پکې په خپله خوښه مضامین تدریسوي. د قندوز د یوې دیني مدرسې شاګرد عبدالواحد وایي چې د دوی مدرسه د سوداګرو او خلکو په کومک چلیږي.
دغه مدرسه کې موږ ناست یو 150 نفر د شپې له طرفه دي حفظ او د کتابو لکان ډوډۍ سیستم د ماسپښین له طرفه د مدرسې لنګر ده، او د شپې بیا دغه مدرسه محتمیم
قندوز کې د یوې لویې شخصي مدرسه مشر مولوی سراج الدین حمیدی وایي چې دوی 4 زرنجونې شاګردان لري او 300 تنه نارینه.
اشرف مدارس په نامه یادیږي په دو بخشو کې دی کار کوي، یو د بنات او جنکان لپاره او بل د نارینه لپاره. نو ناسی تقریبا 3000 تر 3500 شاوخوا، اولکان لیلی ته تقریبا 240 دی، او نهاری سره تقریبا 300 ترسی. کان لپاره لیلی لرو، جنکان لپاره لیلی نه لرو، او لیلی او ځانته مصرف لري. دی لپاره چې مصرف او دا خو یو کم په عالمي اسباب کې مستقله پښتبان نه لري، یا دولت له خوانه یا کم نور منابع له خوانه همدا د خلکو په کومک باندې پیسې باندې چلیږي. همدې لپاره دومره شاګردان جذبوو چې هغه مو کولی چې سم د دې دغه نه خدمت نه، او نور همدې سره چې کوم شاګردان فارغه شوی دی بل چیرته تللی دی نه، او الحمدلله ما هغه کار شروع کړی دی. داسې فکر وکړه چې نه د یو نه اوس لاس جوړ شوی دی، د چار چیرته تللی دی، ما داسې مدرسه شروع کړی دی او خدمت کوي.
هغه وایي چې د دوی مدرسه د خلکو په کومک چلیږي خو له دولتي ادارو څخه مرسته نه اخلي.
بخش د جنکانو باره کې نه خلینو استادان تقریبا رضاکارانه دي، او د نارینه استادانو باره کې مولوی صاحبان دي چې دوی ځانته کورونه لري، بچیان لري، امتیاز شته تقریبا در 3000 نیولې تر 1000 پورې. دغه مصارف خلکو او موږ د ادارې سره د ادارې نه کومک هم نه اخلو. د چارن بل او کس چې بل خبر راشي او بل کم توقع امتیاز نه کومک کوي مدرسې لپاره چې و پیژنو دا کس کم مغرض کس نه دی، حلال پیسې نه دی اخلو.
د قندوز اوسیدونکو بیا وایي چې په دغه ولایت کې د غیر رسمي مدرسو شمیر نه دی معلوم، خو هر چا په هر ځای کې مدرسې جوړې کړې دي او هر څه چې خو خوي پکې تدریسوي. د دغه قندوزی له قوله چې اکثر له دغه مدرسو څخه د زینو هغو کسانو د اوسیدو د زینو په څیر استفاده کیږي چې له نورو زینو څخه قندوز ته راوستل کیږي او په جګړو کې برخه اخلي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
میلیارډر ایلن د 2013 کال د پاره یو لوی اقدام کړی دی. ایلن د سپیس او ټیسلا شرکتونو رئیس دی. د هغه د شرکت فضایی څانګې تیره میاشت فضا ته یوه توغندۍ ولیږه، او د ځمکې له مداره بیرون د پلټونو دپاره یې د خپل برقي موټر یوه نمونه استولې ده. دا د فضایی ماموریتونو د یوه شرکت د رئیس دپاره ډیر لوی او تاریخي اقدام و چې په فضایي سفرونو کې د پرمختللې ټکنالوژۍ په کارولو یې نوی انقلاب پیل کړ.
د ټیسلا موټر اوس د ځمکې له مداره وتلې ده. د برقي موټرو جوړونکي شرکت دا موټر د یو مصنوعي موټروان سره یوځای د فلوریدا ایالت نه د سپیس ایکس جمبو توغندي په ذریعه فضا ته ولېګو. د فالکن هیوی په نوم دا درویشت پوریزه توغنده د فلوریدا ایالت د کیپ کنویرل ښار کې د کینیډي د فضایي اډې نه فضا ته لیږل شوې. دا همغه فضایي اډه ده چې نږدې 50 کاله پخوا د امریکا د فضایي ماموریت ادارې یا ناسا له دې ځایه د اپولو ماموریت لومړنی توغندې سپوږمۍ ته استولی و. په کامیابۍ سره د دې توغندي فضا ته وتل د ایلن ماسک د کاري هڅو یوه ځلانده شیبه وه. میلیاردر ماسک د ټیسلا او سپیس ایکس د شرکت مالک او رئیس دی.
زه لا هم دا ټول شوي اقدامات څارم او ارزوم، ځکه ما ته لا هم یو څه عجیب کار ښکاري.
د وویش انجنونو نه جوړ دا توغندې 2,218,922 کیلوګرامه وزن سره د فالکن هیوی دا فضایي توغندې جوړ شوی چې د نړۍ تر ټولو قوي ترانسپورتي نقلیه ګڼل کیږي.
دا د تصور پورته کار و. فکر کوم زما په ژوند کې تر ټولو زیاته د خوشحالۍ شیبه وه.
د فالکن هیوی د توغندی په دوه څنډو کې نخطې انرژي تولیدونکي توغندی بیرته په کیمپ کنویرل فضایي اډې کې په پرله پسې توګه ځمکه کې کیناستل. خو منځنۍ انرژي رسوونکي توغندی خپله ساحه غلطه کړه او په اتلانتیک سمندر کې ولوید. دا یوازینی کار و چې د پلان سره سم ترسره نه شو. خو هلته پورته په فضا کې د موټروان په سر خلاصیدونکي څوکۍ کې په فضایي کالو سنبال مصنوعي سړی د پلان شوي نظریې له مخې د شمسي نظام په مدار کې په لایتناهي مسیر روان شوی او کیدلی شي د ځمکې نه تر مریخ پورې سفر وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلوبېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر او نامتو سیاستوال زلمی خلیلزاد د امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د سپینې ماڼۍ په تګلارې کې بدلون نه راولي. دارنګه خلیلزاد له افغان ولسمشر څخه غواړي چې د طالب ضد ډلې د ترهګرۍ په وړاندې جګړې ته وهڅوي. په واشنگتن کې یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې په کابل کې د تشدد کچه لوړه سوې او د دغو پیښو عاملین له پاکستان سره اړیکې لري. پام وکړئ په دې اړه د نسیم ستانیزي رپورټ ته.
په میاشتې وړاندې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د پاکستان د ټاګۍ او دوه مخۍ د افشا کولو او د میلیاردو ډالرو د مرستو د بندولو ګواښ وکړ او نظامي چارواکو له پاکستان څخه مشخصې غوښتنې وکړې. په کابل کې د تیرو درې اونیو په خونړیو بریدونو کې د طالبانو او حقانی شبکې نمونه یادیږي. آیا دا د ولسمشر ټرمپ د سخت دریځ په وړاندې د پاکستان ځواب و او که انتقام و؟ د جان هاپکنز په پوهنتون کې د نړیوالو پالیسیو د پروګرام رئیس وایي
دا ګرانه ده چې سړی پوه شي چې د دې هر برید خاصه انګیزه څه ده. خو په عمومي ډول مونږ ویلی شو چې د تشدد کچه په کابل کې لوړه شوې ده، کښته شوې نه ده. هغه ډلې چې د دې تشدد عامل دي هغه له پاکستان سره اړیکې لري او د کابل رژیم د دغو بریدونو د زیاتې برخې پړه پر پاکستان ورچوي.
ښاغلی مارکی د امریکا غږ همکار نسیم ستانیزي ته وویل د ټرمپ اداره هیله منه ده چې یا به د اجباري ګواښونو او یا به د مرستو د لاسه ورکولو او نورو اقداماتو له امله پاکستان دې ته اړ شي چې په خپله کړنلاره له سره غور وکړي. ښاغلی مارکی په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه چې څه غواړي داسې وویل.
ډېر امریکایي پالیسي جوړونکي همدا پوښتنه کوي چې پاکستان په ریښتینې توګه په افغانستان کې څه غواړي. که پاکستان مونږ ته ووایي چې اصلا څه غواړي نو کېدای شي په ګډې پرې کار وکړو او لاسته راوړو.
په افغانستان کې د پاکستان د نهایي مقصد په اړه په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد بل نظر لري.
ممکن دا وي چې د دوی هدف دا وي چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي، چې د افغانستان حکومت دوی تعیین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غونډه پاکستان یو مستعمره وشي.
ښاغلی خلیلزاد ولسمشر ټرمپ ته په دې حساس وخت کې په افغانستان کې د نوې ستراتیژۍ په اړه داسې وویل.
د ټرمپ ته ما مشوره داده چې دا نوې ستراتیژي بهتر ده د پخوانی ستراتیژي نه، او باید دا ستراتیژي د عملي کول لپاره هرچی بیشتر سوشی کوششونه وشی و دوامدار دا کار بوشین.
همدارنګه د افغانستان د دې حساسو شرایطو په نظر کې نیولو سره ښاغلی خلیلزاد ولسمشر غنی ته هم خپل مشوره داسې بیان کړله.
ولسمشر غنی ته زمانه مشوره داده چې د ملی وحدت په افغانستان کې د وحدت همکاری د ټولو گروپونو چې د مخالف دي د ست سره طالب او د ترستان سره باید سوکی یو ځای وکی.
زیاتره تحلیل کوونکي په دې نظر دي چې د ولسمشر ټرمپ د ادارې نوې ستراتیژي د افغانستان لپاره په دې منطق ولاړه ده چې نه یوازې د افغانستان دولت وچلیږي بلکې د طالبانو قواو ته د جګړې په ډګر کې یو قوي ضربه ورکړل شي او وروسته بیا له یاغیانو سره جدي مذاکرات پیل شي. خو څوک دا اټکل نشي کولای چې دا بهیر به څومره وخت ونیسي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي د کابل د انټرکانتینټال هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د خونړیو بریدونو په تړاو یې شپږتنه شکمن کسان نیولي چې د پاکستان د استخباراتو ادارې لخوا روزل سوي وه. د اجرائیه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل تور لګولی چې د کابل خونړی بریدونه د پاکستان له استخباراتو د ادارې په مرسته پلان سوي وه. پامکری په دې حکله له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ښځو د پرمختګ په برخه کې د مختلطو لارو چارو په اړه د افغانستان د امریکایي پوهنتون په نوښت یو ورځني جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د تېرو 12 کلونو د ښځو لاسته راوړنې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال چې د ښاغلي عبدالله پر وینا ښځې د خپلو ټولو حقونو څخه محرومې شوې وي اصلا د مقایسې وړ نه دي.
تر ټولو مهمه دا ده یو متحرک بدلون چې د استازیتوب څخه یې محرومې ښځې رهبری او پریکړه کوونکو حالت ته رسولی دي او د تیرو نږدې دوه لسیزو پرمختګ ته په کتنې موږ نه یوازې په ښارونو کې بلکې په ولایتونو کې هم د مشهورو ښځینه رهبرانو د رامنځته کېدو او د مهمو تصمیم نیونکو ادارو د چارواکو په توګه د ګمارنې شاهدان یو. زموږ ښځینه وزیرانې، مرستیال وزیرانې، سفیرانې، والیانې، رئیسانې، وکیلانې، د ولایتي شورا استازې، کمشنرانې او د ولایتي شوراګانو استادو د خزو یو نوې نسل رامنځته کړي چې په افغانستان کې د سولې، ثبات او پرمختګ څخه د ملاتړ لپاره ولاړ دي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وویل چې د افغان حکومت وسله والو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د ښځو استازي ګډون ولري او افغان حکومت به هیڅکله هم د وسله والو مخالفانو سره د سولې پر وخت د ښځو پر حقونو معامله ونه کړي.
زه غواړم چې د افغانستان ښځو ته ډاډ ورکړم چې یوه معنا لرونکې سوله او د سولې خبرې هغه څه دي چې د افغانستان خلک یې غوښتنه کوي، خو په هیڅ ډول به سوله او پخلاینه د ښځو د حقونو څخه د لاس په سر کېدو په بدل کې قرباني نه کړو.
عبدالله عبدالله په تېرو 12 کلونو کې د افغانستان د ښځو د لاسته راوړنو یادونه هم وکړه. وویل چې د اجرائیه ریاست په چوکاټ کې د ښځو د پرمختګ او د هغوی په وړاندې د ګواښونو د ارزولو لپاره یو ځانګړې کمیټه هم جوړه کړې ده. د افغانستان اجرائیه رئیس طالبانو سره د سولې په خبرو کې د ښځو د حقونو په اړه د معاملې د نه کولو دا ټینګار په داسې حال کې کړی چې طالبانو لا تر اوسه د سولې خبرو ته چمتووالی نه دی ښودلی. خو د امریکا د اسوشیتس پریس اژانس ایپی نن په یو خبر کې د افغان حکومت د دوه چارواکو، د ملي امنیت د شورا د سلاحکار او د ملي امنیت د رئیس لخوا د طالبان د اسادو سره د دوه جلا کتنو او مخامخ خبرو خبر ورکړی دی. دغه اژانس ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد غنی پټپر او د ملي امنیت رئیس محمد محسون صدنگزي د وسلوالو طالبانو سره په دوه جلا کتنو کې د سولې مخامخ خبرې کړي دي. ایپی ویلي چې دغه دواړه چارواکو یو بل ته د طالبانو سره د خپلو خبرو د پیلو او خبرو ترسره کېدو خبر نه و ورکړی. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادرشاه امریکا آشنا راډیو سره په مرکه کې طالبان سره د افغان حکومت چارواکو د کتنو په اړه خبرې شوې ریپورټونه ناسم وبلل.
د سولې او د مذاکراتو په اړه د اسوشیټډ پریس په راپور کې هغه ادعا چې د ملي امنیت شورا دفتر له طالبان سره مخامخ خبرې کوي او یا هم په دې پروسه کې نه همغږي وجود لري په کلکه ردوم. د خبري رسنیو څخه مو توقع دا ده چې ټول خبرونه له دقت او پوره کاروالي څخه وروسته نشر کړي.
خاغلی قادرشاه ویل چې وسلوالو طالبان سره د سولې خبرې د افغان حکومت د سولې دلي شورا لخوا ترسره کیږي او د افغانستان د ملي امنیت شورا له دغو خبرو بشپړ ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو تل د افغان حکومت اساسو سره د سولې په تړاو د خبرو په پخ خپاره شوي ریپورټونه ناسم ګڼلي دي، خو دغه ډلې لا تر اوسه د ای پی اژانس د دې ریپورټ په هکله تبصره نه ده کړې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپرېږي. اورېدل مه هېروئ.
د بدخشان ولایت د خزو چارو رئیس او په دغه ولایت کې هغه میرمنې چې د نورو لپاره کاري زمینی برابر کړي وای چې د دوی په صنعتي مرکزونو کې یو شمېر هغه خزي چې کورنۍ اقتصادي کمزور دي پر کار بوخت دي. دوی وای چې دغه میرمنې د کور له نارینه سره د ورځنی ضرورتونو په پوره کولو کې وګه په وګه مرسته کوي. د خزو د پیاوړتیا په نامه د وی ټولنې مسؤوله فروزان وای چې د لری پروتو زینو نه امن سیمو میرمنې د نه امنۍ لوجې نشي کولای په ورته پروژو کې کار وکړي، خو دوی بیا هم کوشش کوي چې د دغه میرمنو لپاره هغه څه چې د دوی توان رسیږي مرسته ورسره وکړي او کاري زمینی ورته برابر کړي. د خزو د پیاوړتیا د ټولنې مشرف روزان وای
د صد نفر ته کوشش دریم البته خانم ها می باشند خانم های به صد پرست هستن و رغزب از قبیل رغزبافی و خیاطی
دو سوتنو هغه خزو ته کاری زمينه برابر کړي چې د کورنۍ سرپرست نه لري دوی په قالین وبدلو لاسی ګنڈلو خیاطۍ او نورو کارونو باندې مصروف دي مګر په لری پرتو سیمو کې چې نه امن دي لستونځ سره مخ دي ځکه په هغه سیمو کې خزي کار نشي کولای په بدخشان کې د خزو چارو رئیس زوفنون ناطق وای چې په دغه ولایت کې د نورو ولایتونو په پرتله په اجتماعي اقتصادي او سیاسي چارو کې د خزو ونډه زیاته ده
قدرمون اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده هیر مونږ سه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د تاریخ خبرونه همکاران حاضر دي په لاندې وخت کې به خپل خبرونه تاسو ته ووروي تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ